کې لکتر لګ نه وشتنه ټپیان شول. په دې ډله کې د راپورو په اساس 15 پاکستانیان هم شامل وو. د طالبانو د عدلی وزارت وایي د دې ډلې مشر ملا هبت الله اخندزاده په افغانستان کې د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو شمیر غړي ویست انډیز ته رسیدلی.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاوی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي و مرسته محرک لیکم. نن خبرېږي چې د ورزګان ترین کوټ کې یو کس له څلور ودونو یو شپې تا اولادونه لري خو رزق تیاریان دي. کندهار کې د اوخمرغانو په فارمونو هم خبرې درته لرم. هیواد ته د سیاستوالو د ورستنې دو او بیا نیول کې دو په تړاو هم ځینې مهم ټکي شته. دریو کالو کې د طالبانو په لاس د ملي ځواکونو د څوي می چورلکه د سقوط کیسه هم درته لرم خو تر هر څه لمړی د ونی د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکي. ملګر ملتونو کې د رائے له حق نه د افغانستان محرومېدل سره لدی چې طالبان د ملګر ملتونو څوکۍ ته پته مدي خو په دغه سازمان کې د جمهوریت لپاره ځای پاتې او موجوده استاذ نه هم د رائے حق واخیستل شو. افغانستان له دریو کالو راهیسې د وضعیت فیس نه دی ورکړی.
متاسفانه افغانستان ورستر بلی د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو ټوټکه ګرځېدلی دی او هیڅ نوع رسمي تعامل د افغانستان دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري. که هغه د سوداګریزې اړیکې دي که ډیپلوماتیکې اړیکې دي که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی.
د بغلان سیلاب ځپلیو غمنګیز او پریشان حال ناورین درانه مالی او ځانی تلفات اړولي. طالبانو ایله د مړو د کفن او تدفین کمیسون ورته ټاکلې. د نړۍ مرستې کمرنګ او ځان یې بې پامه نیولې.
پیسې مزه چې نو خوراکي توکي سره پیسې سره نه سپلې سره هیڅ نه سره وروړه پرنداله په کې ګرځي وو
دیګا یې اسوستان هم نه ساز ګردن هم نه سپېخي تاو بربر چې مو مرده
وسو شپږ نس کا سه هوادوال سرسری او ستی زخمیان سوی دی تقریبا 8900 کورونا پوپلی او جزی توګه ویجار سوی دی.
د خلکو په ناراضایتۍ د طالب مشرانو سر خلاصېدل. د معرف وزیر او څو نور چارواکو یې اندېښنه ښودلې چې په شاخرچۍ او ډېر ودونو او اقتدار کې په مصروف پاتې کېدو به ولسته هیڅ مخ ونه لرو.
صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې مشکل څوک به ورتلای نه شوی. ملاقات بیا په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه شوی ورسره کولی. د پلان صاحب دی ملاقات نه کېږي. پلان صاحب دی ملاقات نه کېږي. دا به اخر دا ولس زموږ څخه مخ واړی پر بله خوا.
ته په حلال نکاح باندې کوي و دا سوال زده شکه کوم دا ولې د شکه کوي چې په دا دیرس لکه تا ښځه وکړه امنیت ته دې جګه کړه دا دیرس لکه روپۍ تاله کوم
په هاتی مډاله کې د دوی ځینې مشران د دوی ځینې چارواکي هغوی داسې نخرې شروع کړې وي چې شروع کړي البته چې اصلا د ټوپک سالارانو د جنګ سالارانو او د هغه مقاماتو چې ځانونه له ولس نه پورته ګڼل هیڅ توپیر نه کېږي.
او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د آزادۍ لاریونونه د سردار امان کشمیری په مشرۍ دغه لاریونونه وروسته لاغی د آزادۍ په انقلاب ووختل چې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې درې ځایي کسان ووژل شول. وایي پاکستان باید پوه شي چې دا وزیرستان نه دی.
اوس د آزادۍ رادیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د شوتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفي الله ستانګزه خره خلاص وای.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم تیرونه د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبله کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب لپاره تر ډیره بریالي بحثونه او رایا چغونه وشوه خو بلخوا دغه سازمان له افغانستانه د رای ورکولو حق له دې عمله واخیسته چې په وینا افغانستان له دریو کالو راهیسې د خپل غړیتوب 600,000 ډالر نه دی ورکړي. د ملګرو ملتونو د قانون په اساس هر غړی هیواد چې تر دوو کلونو په زیاته موده کې د خپل غړیتوب پیسې ورنه کړي د رایې د ورکولو حق یې ځنډول کیږي. په دې مسله باندې خبرې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل دا کومه سیاسي مسله نه ده او د افغانستان د رایې ورکولو حق پکې له دې امله ځنډول شوی چې درې کاله وشول کلنۍ شپږ سوه زره ډالر حق الوضعیت یې نه دی داخل کړی. خو له دې هر څه سره سره بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې د وینا نظر ورکولو او د ګډو پریکړو لیکونو د وړاندیزونو حق لري. سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنۍ فیس دوه سوه زره ډالر دی او داسې لارې چارې شته که ملګرو ملتونو ته قناعت پرې ورکړل شي دا ستونزه حل کیدای شي. د افغانستان تر څنګ اکوادور، کوموروس، سومالیا او وینزویلا هم د رایې ورکولو له حق نه محروم شوي دي.
په دغسې یو حالت کې به افغانستان سخت زیان مومي. هغه که د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د موقف مسله ده که په نورو سازمانونو کې خبره ده، اصلا خبره به ډېره معنا نه لري کله چې یو څوک استازی هم واوسیږي که هغه حتی د رایې ورکولو حق هم ولري خو چې په کور دننه باندې هغه دولت نه لري او دولت هم مشروع نه اوسیږي، د نړۍ سره د رسمي تعاملونه لري، د افغانستان د خلکو په خوښه نه وي راغلی، په نړیوالو تعاملاتو کې برخه ونه لري، دا به ډیره تاثیر گذاره ونه اوسیږي. متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو تور ټکی ګرځېدلی دی او هیڅ نوه رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري، که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي. افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی او دا ډېره زیاته د خفګان خبره ده.
او د بغلان په سیلابونو بیا د یوې اونۍ په تیرېدو لا هم له قطر او جاپان پرته د طالبانو په شمول نړیوالو مرستندویو سازمانونو د بغلان له سیلاب ځپلو سره د پام وړ مرسته لا نه ده کړې. د طالبانو اقتصادي معاونیت یوازې د بغلان د سیلاب ځپلو سیمو ننداره له هلیکوپټرو کړې ده او د بغلان د پیښې قربانیانو ته د تدفین او تکفین کمیسون ټاکلی. په داسې حال کې چې افغان پانګوال میرویس عزیزي 50 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې او د دې تر څنګ دوه ملي لوبغاړو راشد خان او محمد نبي خلکو ته د خوړو رسولو او آنلاین مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان وایي بغلان کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا 40,000 ماشومان بې کوره شوي دي، 12,000 کورونه ویجاړ دي او ټول ټال 80,000 کسان زیانمن دي او هلته لا هم خلک د مرستو په تمه اندېښمنوونکي وضعیت کې پراته دي. ازادۍ راډیو ته د بغلان یو ځایي خبریال عبدالله حیدرزی د غموونکي ډالۍ په نوم د سیمې ځانګړی راپور رالیږلی او ویلي دي د بغلان د خلکو د لاسنیوي لپاره هیڅوک په میدان کې نشته.
سیلابونو د کلی بڼه بیخي بدله کړې او هر څه په ویرانه بدل شوي. دلته پر دې لارو پلی مسل ناممکن دی. د سیلابونو اغېزې او ویجاړي لا هم په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. دلته یو وخت کورونه آباد و خو اوس یوازې خټې، بوټي او کاڼې پراته دي.
پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیو چې یو بسته کلی د اوبو لاندې کېږي هغه د بغلان ولایت د شارجدیدو رسالی لکیانو سیمه ده. شاید تاسې وینئ دغه سیمه کاملا د اوبو لاندې شوه، خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې د خلکو ژوند څنګه دی او په دې څه تېرېږي له موږ سره پاتې شئ، تاسو ته به اړوند معلومات درکړو.
په کلي کې وروره مازدیګر 4 بجې 3 بجو شاوخوا باران وسو، بس سیلاب راغی، سیلاب سره هغه ګیرې کړو، نور مونږ د خپل کوره نه شو وتای. سر د هغې مځینه کې خو له بامبو ته جیک شو، خو سیل راغی، انډیواله مالونه حال ټول تباه شو. فقط صرف ضرورت هم نجات ورکړی ده. پیسې مسې چې نه خوراکي توکي شته، نه پیسې شته دي، نه سپلی شته دي، هېڅ شی نه شته دي. وروره په هنده لایقو کې ګرځېږو.
همې کې رسېدیم، بېخي همې پوسته کې رسېدیم که حال د سرک پخته میبرایم. از بالا مثال یک تیفه سر ما آمد، 6 نفر شهید دادیم. دیگر باستیم تی دو تا 3 نفر زخمی است، 6 سر اشتکو دیگر زنده برآمدیم.
د خلکو پر مخو د سیلابونو لامل د دوی د کورنۍ د غړو او خپلوانو مړینې، فقر، بیوسۍ او اقتصادي ستونزو نښې لورای ښکاري. سیلاب ځپلو د خپلو کورنیو د بیا جوړولو په اړه راته وویل، یو څوک چې د ماښام ډوډۍ ونه لري نو څنګه به د کلونو جوړ شوي کورونه او سرپناه بیرته د پخوا په شان ورغوي؟ د دوی په څیرو ناهیلي لورایه سیوری غوړولی. دوی وایي مرستندویه بنسټونه دې ورسره د سرپناو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د ډوډۍ د خوراک پیسې نشته دي چې موږ ډوډۍ وخورو، دا کور به څنګه جوړ شي، په کومه پیسې به جوړ شي، د کومه کار څخه اوبه وړي دي، لاړل تباه سوی چې نشته دي.
یار مکتب خو یو جماعت پاتې د نور فار سم د لاس اور کړی دی ځکه څه کورونه جوړ ټول خراب دي علاقې شو واسم میم دغه یو کورم لره دغه نور نم ځکه لرنو بل شل لرنو دغه یو کور لره دم هم دی
زموک د مستند انزور پای خوده وی جوړی ویجاړی د وحشت پیل دغه سیمه په بشپړه توګه سیلاب ویجاړه کړي ده هیڅ کور پکې روغ نه دی پاتې خوانځي مدرسه جماعت هر څه پکې ویجاړ شوی دی
خانه ما از لب سیل برست ما در خانه خودتازه مروسی هم کردیم و ساله کلیم رو بردگیست یک پرده یادگاهی از من مانده یک ساعت یک قرآن کریم قرآن شریف مانده دیگه این چیز به ما وجود رماندگی نیست کل و ساله ما رو سیل بردگیست یک خود باقی مانده خود
د کلی منست داخلي گو پنری ویجاړه شوی کوڅه کې خلاصتمی د لومړی ځل د چې به صاحب کوړه پرته اجازه نه نوزم د سیلابونو لامل د ویجاړ شوو دیوالونو خفت سیره انسان جړوي د دغه خونی پر دیوالونو یوازې زموږ سپیشل کتاب قران کریم پاتې او ورسره د دیوال په پورته برخه ساعت د کور د خلکو لشور پرته ټکا کوي د دې رنگینی خونی په لیدو فکر دی هلته بیای چیرې چې صاحب به یې له خپلو بچانو سره خوشحاله وخت پکې تیراوه له دې ځایه د هغه نړیدلو کورونو پر لوړ ځو چې خلک یې اوس د خپلو نړیدلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره لاسونه بډوهلي
خانه از بین رفته ما همیشه همی چیز میزی خودم میگم که بکشیم بیرون روسو قلاچ کنیم دیگه چیزی زندگی در ما نمانده دیگه ای از شوشتن هم نیست از بردن هم نیست بیخی تباو بربار چیدیم ما مردم
د ویجاړ شوی کلی په یو څنډه کې مو سترګې په سیارو روغتیایي ټیمونو ولګېدي چې د دې سیمې د ټپیانو پر ټپونو د ملهم پټۍ او ورته نور درمل ورکوي یو کارکوونکی راته وویل سیمه کې پراخه او لا ډېرو روغتیایي بنسټونو ته اړتیا لیدل کېږي چې دلته راشي او د خلکو ستونزې حل کړي
یا که را زیاد مریضان ما دوا دادیم که بیش از 120 مریض در اینجا تال ما تانستیم برشان دوا بتیم و همچنان جراحات رکداشن ما پانسمان کردیم خیلی خانه در اینجا تخریب شده خیلی خانه هسته که وسایلش تخریب شده مردم بسیار در یک وضعیت اسوار قرار داده امیدوار هستم دیگه مسئول نهادها هم که دستشان میرسه به مردم ما و شما خدمت کنن
بلخوا پیخو ته د رسیدو بچارو کې د دولت وزارت مسولین وایي د بغلان په یو شمیر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 115 تن خپل ژوند له لاسه ورکړی او 215 نور بیا ټپیان دي او دغه راز په زرګونه کورونه نیمه یا په بشپړ ډول له منځه تللي دي
بدبختانه د هیواد په شمال بغلان تخار بدخشان هرات غور ولایتونو کې دغو سیلابونو ځینې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي د دغو زیانونو له جملې څخه تقریبا او تخمینا 122 کسه هیوادوال لزمن له لاسه ورکړی او تقریبا 226 کسه هیوادوال سرسری او ستي زخمیان شوي دي تقریبا 8900 کورونا په کلي او جزي توګه ویجاړ شوي دي تقریبا 3910 مواشي هم تلف شوي دي
په بغلان ولایت کې یوازې شهر جدید ولسوالۍ نه ورسره جوخت نهرین بورکا او مرکز پلخمري هم هغه ولسوالۍ دي چې د رامنځته شوو سیلابونو له امله سخت اغیزمنې شوي او خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي چې ډیری کورنۍ یې اوسمهال د شنه اسمان لاندې پرته له سرپناه شپې او ورځې تیروي دغه خلک تر بل هر وخت د مرستندویه خیریه بنسټونو لاسنیوي ته سترګې په لار دي
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ
له سیاسي څېړنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفي الله ستانګزه خره لاست وایم
او که څه هم طالبان افغانستان ته د سیاسي کمیسیون لپاره د 800 سیاسي شخصیتونو د ورسنیدو ادعا کوي او تازه د کونړ د پخوانی والی وحید الله کلمزي د ورتک خبر هم ورکړی خو په دې وروستیو کې راپورونه خبر شوی چې دوی د علاګل مجاهد په نوم د ولسی جرګې یو وکیل د دوم ځل لپاره نیولې او په ننګرهار کې بانفوزه ولسوال حاجی غالب بیا ادعا کړې چې د طالبانو له لاسه بیرته جلا وطن شوی دی د طالبانو کمیسون د الاګول مجاهد د نیول کېدو په اړه سپیناوي کې ویلي، نوموړی د قاری سید الله په نوم د یو کس د وژنې په دوسیه کې نیول شوی چې قاتلانو یې اعتراف کړی و د دغه وژنې لپاره ورته الاګول مجاهد پیسې ورکړې وي. خو بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو سرسخت تیم مخالف ولسوال حاجی غالب په یو ویډیوي پیغام کې ادا کړې ده چې د تماس کمیسون له لارې افغانستان ته ستون شوی او مګر بیرته مجبور کړی شو چې هیواد پرېږدي او اوس یې طالبانو د زوی په کور چاپه وهلې ده.
دا د پلانې کړی که مړی م کړي که هر څه م کړي، خو تاسو بخنه کړي، تاسو بخلي یو ستاسو مشرانو، بیا د مشرانو خبره نه منئ، بیا خو نو هسې وایي، هسې په لاډوګانو کې او په دغو کې وایي چې چې مونږ صلح ده، مونږ دا دي، مونږ معافي ده. معافي دې ته وایي چې زه دننه راوتښتېدم، معافي دې ته وایي چې زما زوی ونیسي، معافي دې ته وایي چې نور ماشومان راته وځوري، معافي دې ته وایي دا معافي ده، دې ته معافي نه وایي.
تر دې وړاندې د ولسی جرګې یو پخوانی غړي شاپور حسین زوی هم ادا کړې و چې له راستنېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت کې ځینې کسان ستونزې جوړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعال کسان د ځینو پخوانیو چارواکو د نیول کېدو او د طالبانو لخوا یې د ځورولو هرکلی کوي. دغه فعالان په دې اند دي چې یو شمېر پخوانیو چارواکو خلک د خپلې زورګویۍ په دوران کې تر پزې راوستي، خو ځینو بیا نیوکه کړې ده چې طالبان په دې کار سره د بخښنې او خلکو سره د سولې ادعا دروغجنه ثابتوي.
دا د دې عواقب ډېر بد وي او دا سینه شي چې بیا به په دې خپل کړو دغه کوم اعمال او کوم کړنې چې دوی تر سره کړي په دوی به بیا دوی خپل پښیمانه وي. ولس خو دغه وطن دی، د افغانستان کې ټول پراته یو، ټول ژوند کوو، ټول وطنوال مو په همدغه هیواد کې دي، لس کاله، شل کاله، دېرش کاله. خو هدف دا ده چې د ولس سپکاوی او د ولس نه ځان پورته ګڼل دا بیعدالتي ده.
او بل غاړه که څه هم طالبان ځانونه د خلکو استاد او لولس را ټوکېدلي حاکمان بولي، خو د دې ډلې د یو شمېر غړو په وروستیو څرګندونو کې داسې ښکاري چې ځینې مشرانو یې درک کړي ده چې خلکو ترې فاصله نیولې. تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله اغا کابل کې وی غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستي او خبرداری ورکړه چې دا ډول کړنې به د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د مخ اړولو سبب شي. هغه ویلي د طالبان ځان د صحابه او ځایناستي بولي او د خلکو په ملاتړ تر دغه ځایه رسیدلی دي، خو اوس وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
خپل نشیشتو برخاست هم باید ساده کړو، د خلکو سره ملاقاتونه هم باید ساده کړو، د خپل ګرځېدل ور ګرځېدل هم باید ساده کړو. موږ خو د صحابه کرامو جانشین ځانونه بولو، صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې موږ کوو. څوک به ورتلای نه شوی، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه شوی ورسره کولی. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي، پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. دا به اخر دا ولس زموږ څخه مخ واړی پر بله خوا.
دا به داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ازادۍ راډیو ته د طالبانو د څو ځایي مشرانو کلیپونه هم رسېدلي چې د طالب وزیرانو د شاه خرچیو او ډېرو ودونو په تړاو نیوکې پکې کړي دي.
د افغانستان ملایانو یو طرف کدو ته توجه کړی ده. اگر که امیر المؤمنین دا فرمان هم راغلی چې مشران به درېم څلورم کدو وایې، که په شریعت کې روا دي خو په عمارت په پیسو خو یې مه کوه. که تا د عمارت په پیسو دا ښځې کړي، که تا د بیسالمال په پیسو دا ښځې کړي، خدای دې په دې کده کوو به که الله دې درته کونډه کړي، له تا نه به خدای موږ ته بل ښه مشر راکړي.
په هره ډله کې ښه خلک او خلاف خلک هم شته. خو موږ او تاسو چې په دې ټولنیزو رسنیو کې وینو، په سوشل میډیا کې موږ او تاسو وینو، یو شمېر د دوی دغه مشرانو قمندانان دا رښتیا هم له ولس نه ځان ډېر پورته ګڼي او اصلا ولس ته دوی ارزښت نه ورکوي. نو په دغسې حالت کې دا بېاعتمادۍ فضا ورځ تر بلې نور هم پسې را ډېرېږي او ښکاره خبره ده چې یو ورځ نه یو ورځ به ولس له دغې وضعیت نه او له دغه حالت نه دوی به په تنګ راشي او بیا به هغه خپل غبرګون ښکاره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د بدخشان په اورګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پر مهال طالب وسلوالو یو وار بیا پر ولسي خلکو ډزو کې درې تنه وژلي او یوولس نور ژوبل شوي او داسې ښکاري چې لا هم هلته خلک د طالبانو په اقداماتو ناراضه دي. همداشان د تېرې اونۍ په سر کې د ننګرهار په ولایت کې د ځمکې په سر په نښته کې د یو طالب وسلوال په ګډون درې تنه وژل شوي. د طالبانو ولایتي ادارې که څه هم د پېښو د پلټنو خبر ورکړ، خو ټینګار یې هم وکړ چې دغه خلک د غصب کړي ځمکو پر سر وژل شوي دي. او که سم طالبانو بیا بیا رد کړی د خود امریکا د سول انسټیټیوټ یا یو آی اس پی وای له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هیواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدلې شوې دي او په وینا یې چې د ایران په کرمان روسیې په مسکو او یو شمېر نورو سیمو ترهګریزو پیښو ته په پام د داعش لخوا په امریکا او متحدانو یې د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوې دي. راپور کې زیاته شوې ده واکته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دې ډلې د القاعده شبکې مخکني مشر ایمن الله زواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو ځای ورکولو او مالي ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور په بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ځپل به د سیمې ودونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او کنه. د امریکا د سول انسټیټیوټ پر راپور کې لیکل شوی کتر هغه د خپل مخ په پوره کول وتوانی کې نه یوازې غمون کې مرجوب لبه ولري بلکې د امریکا په ستراتیژیک سیالۍ به هم خورا منفي اغیز ولري. لدی وړاندې د سیمه یو شمېر هیوادونو هم له افغانستان د ترهګرو ډلو د غواخونو په اړه اندېښنه ښودلې و خو د طالبان حکومت بیا بیا په ځلونو ویلې دي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
کاملا امکان لري چې د دوی په وجود کې د نور ترګر ډلې په افغانستان کې وده وکړي ځکه یو داسې رژیم په افغانستان کې حاکم دی چې هغه باندې د ولسی نظارت نشته دی. کله چې په رژیم باندې په دولت باندې د خلکو نظارت نه موجود خلک هلته عملا برخه نه لري په دولت کې او نه خبریږي چې څه روان دي تصامیم په څه نیول کېږي بودیجه یې چیرته مصرفیږي افغانستان ته څوک راغلل افغانستان ته څوک وتل ولس اصلا نه خبریږي دغسې مسایلونه. نو په داسې یو وضعیت کې چې دی هلته د نړیوالو ترهګرو ډلو د جرمي شبکو وده چې ده د هغو راټوکېدل هلته او هغه دنیا ته په تهدید باندې بدلېدل هغه کاملا امکان لري او دا دا بعید نه ده چې دنیا دې یو ځل بیا له افغانستانه وګواښل شي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په افغانستان پاکستان او کشمیر کې د ټولنیزو رسنیو ګرم موضوع د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ غوښتنې پراخ لاریونو نه وچی لکتر لګه 50 کسان پکې جوړول شو او کشمیریانو ګڼ پاکستانی وسایت د اعتراض په ډول وسوځول. د لاریونوالو مشري ځایي فعال سردار امان کشمیری پر غاړه اخیستی او هغه محل په اخو ډب ووختل چې پاکستانی نظامیانو درې کشمیریان په ډزو وشتل. سردار امان کشمیری د پاکستان حکومت غواخله چې کشمیر وزیرستان نه دی او ترڅو یې چې د خپل خلکو لپاره بنیادی حقوقونه او ازادي نوي ترلاسه کړي آرام بنشي. بلخوا پاکستان تر خپل ولکې لاندې کشمیر ته 20 میلیارډ کلداري انکشافي بودیجه اعلان کړي او لاجنوالو ته د مذاکرات وړاندیز کړي دي. خود لاجن مشران ویلي حتی د مذاکرات په صورت کې به هم د دوی اعتراضونه روان وي. تیرونه د غور ولایت په فیروزکو کې د طالبانو له پیلوټانو څخه د افغان پخواني ځواکونو د چورلکه غرزیدو پراخ خبرګونونه په راغولي او غنو د ټولنیزو رسنیو کارونکو دا ډله له ملي شتمنیو سره په بی احتیاطۍ تورنه کړی ده. یو شمېر نور فعالانو بیا د طالبانو د پیلوټانو د روزنې په څرنګوالي نیوکه کړې وای طالبان د خپل جنگیالیو لمنځ د چورلکو د الوزول او په دې برخه کې د روزنې لپاره د وړ کسانو انتخاب نه لري. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت منلی چې می ولس موډل روسی چورلکه یې له جنگیالۍ وغورځېدلې ده چې پکې یو تن مړ او دولس نور ژوبل دي. وایي دا ام آی ولس ډول الوتکه په مرکزی غور ولایت کې سیم ته د لویدلو کسانو د رئیسلو لپاره تللې وه او په دې ترڅ کې د تخنیکي ستونزو سره مخ شوه چې د بیړنۍ ناستې کولو د هڅې پر مهال لویدلې. د طالبانو جنگیالیو تر دې وړاندې هم یو څرخکه د تمرینی پرواز پر مهال وغورځولې وه.
ویلی چې زموږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی
حضرت دوی دغې یاد کړم چې یو کو قزان یعنی چی
او د ټولنیزو رسنیو د تیری ونی بل کوچنی خو ګرمه موضوع په جلال آباد خار کې د طالبانو لخوا په 15.5 میلیون افغانیو د تبلیغاتي سکرین لګول و چې د دې ډلې په حکومت کې د فساد د رابرسره کېدو اشاره لري. طالبانو که څه هم پر دغه سکرین د خلکو د پام جلبولو لپاره لومړی وار له پاکستان د افغانستان ګټلې کرکټ لوبه نندارې ته کې خوده خو په ټولنیزو رسنیو د دې سکرین له موضوع نه مسخري جوړ شوې او ګڼو کسانو په دغه سکرین د پاسه کومیډي ویډیوګانې اډیټ او فوټوشاپ کړي چې په دې ډول خپل اعتراض هم ښکاره کړ. بل موضوع بیا د طالبانو لصف نه د حمید خراسانی د جلا کېدو و چې خپل وسلی او د موټرو کاروان د طالبانو مسولانو ته په دې بهانه وړاندې کړی چې ولې د څلورم واده پر موضوع د طالب سوشل میډیا کاروونکو لخوا توندې نیوکې وشوې. ګڼو فعالانو ویلي حمید خراسانی به داعش ته ولاړ شي، خو ګڼو بیا ویلي نوموړي د طالبانو په لیکو کې د خپل قدر زیاتولو لپاره دا کار کړی دی. خو تر ټولو جالبه بیا په سیمه ایز او نړیواله کچه ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو لخوا کابل کې خلکو ته د لایسنس ورکولو د پروسی ویډیو وچې بحثونه جوړ کړل. په خبره شوي ویډیو کې ښودل شوي چې د طالبانو د کابل د ترافیکو لوی رئیس څه ډول د خلکو څخه په غیر منطقي ډول د لایسنس لپاره ازموینه اخلي. د سیمې د هیوادونو کاروونکو د افغانستان په ترافیکي سیستم حیرت ښودلی او ویلي دي چې څنګه په یو هیواد کې په دا ډول د لایسنس ورکول شونی دي او څنګه دغه هیواد کې خلک د ترافیکي پیښو نا خوندی ګرځي. خو نور فعالانو بیا نیوکه کړې چې د طالبانو د ترافیکو ریاست دغه کار په نړیواله کچه د افغانستان د لایسنس لرونکو لپاره ستونزه جوړولی شي. او دا ونه جالب خبر بیا افغانستان اوري چې د روزګان ترين کوټ کې د محمد صادق په نوم یو کس لڅلور مرمنو نه د یو شپې اولادونو پلار دی او دا محل 250 اولادونه ژوند دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون وایي محمد صادق خپل لمړی واده څلويخ کال وړاندې کړی دی او دا محل 28 زامن او څلور ویش لورګان لري، خو نه نور ماشومان مړ شوي دي. جالب خدا ده چې محمد صادق خپل دغه ماشومان او مرمنو ته یوازې درې اتاق کور تر اوسه برابر کړي او اقتصادي وضعیت تر دې حده خراب ده چې ماشومانو ته په مړه ګیډه د یو وخت ډوډۍ ورکولو توان هم نه لري. هغه د خپل ماشومانو روزنې ته هم اریان دی او له خلکو یې مرسته غوښتي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي.
څلور ودونه مې کړي دي، تقریبا یو مې په تیر حکومت کې کړي دي، هغه د چیر نظام کې و، هغه مجاهدینو شپې چې وي، بل مې په طالبانو په تیرو طالبانو کې کړی دي، بل مې په تیرو طالبانو کړی، بل مې په دغه تیر څو په دغه حکومت کې کړی، څلور ودونه ما کړی دي او ماشومان مې د خدای مال د 50 تنه اولادات.
خو له روزګان ور اخوه مو کندهار نه خبروم چې هلته په لومړي وار د وخمرغانو یا شترمرغانو فارمونه د ډیرې دو په حال کې دي. په دغه ولایت کې دا محل د شترمرغ څلور فارمونه شته چې په نږدې وخت کې به د غوښو قصابي هم په خار کې فعال شي. د شترمرغانو کنداري فارمداران وایي دی ولایت ته شترمرغان له هرات نه راوړي دي چې یوه یوه هګۍ 15 کیلو ده، خو دا چې په روزنه ډیر نه پوهېدل نو ډیری ترې ناروغۍ مړه کړل. فارم لرونکي وایي خلک یې سیل ته ورځي، خو داسې خلک هم شته چې شترمرغان ترې د ساتنې او باغچو د زینت لپاره وړي. په ورته وخت کې د شترمرغانو فارم لرونکي د طالبانو حکومت د دغه مرغانو د روزنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
تقریبا نجیش نه نیمه دی راته څخه راوړی وي او شپږ دانې مې بل چا باندې خرڅول، نو بیا موږ سره پیدل نه دی سره په خوراکه او په دیو په دوا او په شو مو سر نه خلاصې دی، نو سره څخه مرس ولا چا او پښې کړې سولې سره څوک مریضان سولې مرس ولا او دا ودانی اوس پاتې دي، دا اوس مخ پر غټېدو ان شاء الله روان دي. اوس یې څو عمر کې کوم تکلیف کوم مشکل نه دی پیښ شوی. دا ساتنه موږ چیشته پاره کوو، د پارم د پاره کوو چې اګي واشي شانه دي سی خلګي را سخه یو سی او اوس موږ خلکو تور کړی دي، خلکو را سخه وړي دي.
تقریبا و د وی میاشت و چې موږ راولل، نو بیا خوراکه مور برابر کړه، خوراکه مور کوله اوس نو تقریبا لس میاشت تر رسیدلې دي، نو خلګي څخه راځي سیل کې خلګي ګوري خلګي وړي د خلک د شو د پاره په باغچو په باغو کې لکې خلګي باغو د پاره وړي د تقریبا 3 متره جګوالي لري. دا غیاګي د دین نه ده، نو دا غي د بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیر غي ده خوشپیش چې وچ شپیش پلوړ او جواري وسو کو نور خورکه خنه پکښنیوالي باندې خورکه خنه جلاده او وس خورکه وچ شپیش دي او جواري دي او بور کو دا په خپل وخت باندې.
او پام دې سره له آزادې رادیو نه د نن و مورز عمران غاړم، خو هر ونی د ونی د پیخو د جوړ تحلیل لپاره له ما سید شینواری سره د آزادې په پاڼو خپل و مورز مهیروي.